دشمن دی او دروغجن دی انه علی نصرانیته دا وسم په نصرانیت باندې کلک دی. په دې وخت کې یوحنا ابن رؤباش د ایلا حاکم والی وغه ولا راغلو او د جربا او د ازرح خلک راغله د نبی اسلام سره صلح او معاهده وکړي. نبی رسول الله والسلام شل ورځې دلته په تبوک کې دی را دی او نصاره ته وایي چې را میدان ته شي فرقل ته وایي راوله لښکرې دی راوله سیاست او ستراتیژي دی وسو او دوی په شا باندې شول. شل ورځې وروسته نبی علیه الصلاة والسلام خپل لښکر را روان کړ. او کیدر چې د دومة الجندل د علاقې مشر دی نبی علیه السلام خالد رضی الله عنه ته ویلي وایي دا د ښکار ډېر زیات شوقي دی او زنګري غواګانې دی وایي اکثر وخت ښکار کوي نو د ښکار وخت ورته متوجه سو ویني سو مال یې راوله. یوه زنګري غوا راغله او د ده د کور دروازې سره ښکرونه مګل نو ده وویلې چې دا خو ډېر ښه شو کور ته ښکار راغلو ورپسې را ووتو. خالد رضی الله عنه د مجاهدینو سره ورته ناسو کلک کلک ونیولو نبی علیه الصلاه والسلام ته راوړو. نبی علیه الصلاه والسلام ته ویلې چې زه درسره صلح کوم هر کال به ته 2000 اوښان او 800 مریان 300 زغرې 300 نیزې تا به زه تاله درکوم او ما به په ایله او مینا مقام باندې پرېږدي. شل ورځې وروسته نبی علیه الصلاه والسلام لښکر را روان کړو د مدینې منورې په طرف باندې. په لار باندې چې راتلو مجاهدین په یوه لار باندې لاړه نبی علیه السلام په یوه لنډه وادي باندې راتلو یو څوارلس منافقان اراده وکړه چې نبی علیه السلام په دې ځان لځای کې شهید کړي. الله ورته وحي وکړه او نبی علیه الصلاه والسلام حذیفه رضی الله عنه ته ویلې چې دا ډنګ او لخته واخله د دوی د اوښانو مخونه ورباندې وهه او دا منافقان دي زما د وژلو دپاره راغلي وو. حد مو مسجد زرار نبی علیه الصلاه والسلام چې مدینې منورې ته رانږدې کېږي نو منافقانو یوه مورچه جوړه کړې وه او نوم یې ولا د جومات ایښی وو. نبی علیه السلام ته ویلې د دې افتتاح وکړه. نبی علیه السلام ویلې زه خو وسم جهاد له هغه مهمه ده ته جومات او د مدرسې افتتاحګانې به بیا کو سره اوس دا کار مهم دی. نبی علیه السلام چې رانږدې شو الله ورته وحی وکړه چې دا جومات نه دی دا د کفر او د شرک او د مخالفت مرکز دی دا وران کوي. نبی علیه السلام چې مدینې منورې ته راورسېدو مجاهدینو ته ویلې دا د کفر او د شرک او د بېاتفاقۍ مرکز ورته وسوځوئ. مجاهدین په ورغله ورته دړې وړې کړو ورته وسوځولو. منافقان ویلې وي موږ چې جومات جوړ کړو ته ورانې کوي. الله وحی راولېږل چې دا جومات نه وو جو جومات خو احترام او عزت پکار دی دا خو د کفر او د شرک مرکز و. نبی علیه الصلاة والسلام چې مدینې منورې ته را داخلېږي نو سخت استقبال د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د مجاهدینو وشو. کوم خلک چې د جهاد نه پاتې شوي وو نو بعضې به راتل او د دروغو عذرونه بانې به کولې. دا درې صحابه کعب بن مالک مراره بن ربی او هلال بن امیان وویلې چې موږ دروغ نه وایو. نبی علیه السلام ورته وویل نو ستاسو معامله د الله سره ده. 500 ورځې ورباندې سخت تکلیف تیر شو. نبی علیه السلام او صحابه ورسره خبرې اترې نه کولې. 500 ورځې وروسته الله رب العالمین د دې توبه قبول کړه او نبی علیه الصلاه والسلام د شلال صحابه کرام د رسول الله صلی الله علیه وسلم لور ام کلثوم دام وفات شوه. د عثمان رضی الله عنه بي بيوه نبی علیه السلام ویلي وي که ما سره درېمه لور مې وی نو ما به امدله په نکاح باندې ورکړې وی. د ذوالقعده میاشته د منافقانو مشر عبدالله بن ابی الله مردار کړو. نبی علیه السلام غواړي چې د جنازې مونځ ورباندې وکړي او عمر صاحب د جامې نه کلک ونیولې وی مه کوه. نبی علیه السلام عمر صاحب ته ویلې چې ما پرېږده وایي دې منافق باندې ته د جنازې مونځ کې بخله ولا غواړي. نبی علیہ السلام راغلو مونږ جنازی ور باندې وکړه. الله قران کریم کې آیاتونه راولېګل چې منافق باندې باندې جنازی مونږ کې نه به د قبر سره ورته دعا غواړي نه به فاتحه کې او نه به ګوره الله ته وایي چې وای بخي چې الله ته دې ویل چې دا منافق الله وبخي الله سره د جنگ اعلان وکړو. الله سره ته جنگ کول شي. حج ابي بکر صدیق رضی الله عنه د هجرت نه هم کال دی مکه فتح شوه د پروسه کال والی عطا بن اسید شه دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر رضی اللہ عنہ ته ویل چې تبد حج امیری سلور خبر اعلان وکړي. ابن کثیر دا سلور والا لیکری دي. مشرکانو ته سلور نشته اعلان دی چې ځانونه د اصلاح کی او کنوی د مرګ سره مخامخ کیږي او کده شاه د نبی علیہ السلام سره صلح او لوزوی معاهده وینو پاغي ورته من کلک یو. دویمه دا ده راتون کی کال به مشرکان حج ته نه راځي او بربن به څوک طواف نه کوي. درې مداده چې جنت ته به مؤمن او مسلمان او موحد زی او څلورم مداده چې په کافر او مشرک باندې الله رب العالمین جنت حرام کړی دی. علی رضی الله عنه ابوبکر ابو هريره سره ویل چې تاسو هم د ابوبکر رضی الله عنه سره همکاري او مرسته وکړئ. الوفود والدعاة والعمال مکه مکرمه چې فتح شول ډېر زیات قومونه مسلمانان شول نو د هجرت په نهم کال باندې ابن قیم رحمه الله تقریبا اویا وفدونه ذکر کړی دي. او یا جرګې د قومونو نبی علیه الصلاة والسلام ته راغلي دي. څوک اسلام راوړي، څوک امن غواړي، څوک د نبی علیه الصلاة والسلام سره بعضې معاهدې کوي، او نبی علیه الصلاة والسلام ځای په ځای باندې علاقو ته خپل والیان او حاکمان ولیږل د قومونو د عدل او د انصاف او د فیصلو او د امن دپاره. د عبدالقیس وفد نبی علیه السلام ته راغلی دی، او د هغې نه وروسته د زمان بن ثعلبه وفد راغلی دی، او بیا د بنو اسد بن خزیمه وفد راغلی دی، د تجیب وفد راغلی دی، د بنو فزاره وفد راغلی دی، د نجران وفد راغلو. نسوارا دی د نبی علیه السلام سره مناظره کوي چې دین د نصرانیت حق دی او اسلام او قرآن غلط دی. نبی علیه السلام په بحث کې پړکړه ورته وویل چې راځي مباهله وکړو چې څوک به باطله وي چې هغه الله تبا کړي. دوی چې سره جدا شو وی دا نبی په حقه دی، موږ په باطله یو، غرقیږو. نبی علیه السلام ته راغله وی مباهله او خیری نه کوو خو جزیه منو. او دوی چې کله راتللو داسې اعلی د ریخمو لباسونه، چپنې او د سرو زرو ګوتې خوشبویانې والې وي، چېره خبره په لباس ده. مدینې منورې ته چې راغله ځانونه یې ناویانې جوړې کړې وي. نبی علیه السلام چې ولیدل بالکل توجه ورته ونه کړه، نه ورسره کېناستو نه ورسره خبرې وکړې، ځکه دا ناویانې وي. بعضې خلک ځان نه ناویانې جوړې کړي، وی نارینه ځان نه ناوې جوړې کړي. ورکی که تفصیل بپی نکو تنا تیری گا ناوی توب خود خودو سر خوند که ناری نسر خود ناری نتوب خوند که. نو دیده بای صحابو نو پختونو که رستاسو دا مشت سنگ عجیب سلی دی، منگ را غلی و منگ بانی بیخی سلام خبری نکی. ناوی ورطوی روی دا ناوی توب دزان لری که، دا دا سروز رو گوتی لری که، دا دا ریخم و جامی لری که، دا دولون لری که، نتا سر بی خبری وکی. ناوی چه دا ناوی توب لباس دزان لری که نبی علیه السلام و سر بی که نستو خبری و سر وکی. د طائف وفد راغلو، هغه طائف چې نبی علیه الصلاة والسلام په تیږو په کاڼو باندې وشتو او نبی علیه السلام محاصره کړي وو، بیا هم تسلیم نه شول. اوس د دوی وفد راغلو. عروة بن مسعود ثقفي هغه مخکې اسلام راوړو، او دا په دې کې ډېر نیک سړی وو. نو دې قوم ته د اسلام دعوت یې ورکړو. نو دې چې ورباندې پوه شو چې دا موږ اسلام ته رابلي، نو یو ځل یې ورته د غشو باران یې ورته متوجه کړو او په غشو باندې شهید کړو. د دې وفد راغلو د هجرت په نهم کال باندې رمضان میاشته. نبی علیه السلام وویلې چې دا ثقفیان او د طائف خلک ډېر سخت خلک دي، نو دوی را په دې جومات کې خیمه ولګوئ چې همدلته د نژدې نمونځونه ګوري، قرآن اوري، دا مجاهدین ګوري، مسلمانان ګوري، صحابه ګوري. نو د دې مشران به نبی علیه السلام ته به چې راغله وویلې چې اسلام راوړو. خو څنګه اسلام راوړو؟ یو څو شرطونه پکې دي. سود به موږ کوو، د بوتانو بندگی به کوو، شراب به څکو، زنا به کوو. دا څلور شیونه موږ له به اجازه وکړي، د بوتانو د بندگی، د شرابو د څکلو، د زنا او د سود. نبی علیه الصلاة والسلام ورته چې د دې اجازه نشته په اسلام کې. دا خو ټول هغه خطرناک جرمونه دي چې هیڅ جواز نه لري. نو دوی به بیا راغله وي زموږ په قوم کې همدا شیونه رواج دي که نه؟ نبی علیه السلام ورته دا نه کېږي. نو دوی به بیا خپل منځ کې کېناسته چې دا ډېر سخت سړی دی، د یوې خبرې نه چاله نه تېرېږي. بلاخره چې دوی پوه شول چې نه جنګ ورسره کولی شو نه راته تېرېږي، نو نبی علیه السلام ته ویلې ښه دې نه خو به درته تېر شو، خو یو څو خبرې نورې دي. روژه نه نیسو، مونځ نه کوو، جهاد نه کوو، صدقه او زکات نه ورکوو. دا څلور شیونه به موږ له معاف کړي. نبی علیه الصلاة والسلام ورته ویلې جهاد هم مه ورکوئ، جهاد هم مه کوئ، او زکات او صدقه هم مه ورکوئ، خو مونځ به خامخا کوئ. ابو داود کی حدیث راضی ولا خیر فی دین لا رکوع فیه، اگر دین کی سو خیر دی، اگر سو دین دی شپای کی موز نوی، د انسان پښون کی چې موز نوی نو دا ژوند نه دی ستمندو. موز ډیر مهم عبادت دی ستمندو، ته مانزه پابندی پکار ده، موز پر خدل نه دی پکار. د مجلس کې بکیده شنا سی حاجی محمد ظاهر د کامی، ډیر نیک سړی دی، اولادونه نیکان دي. هغه وی ماته مخپل پلار ملا عرب وصیت کړی وو چې زویا یو به حرام نه کوې او یو به مونځ نه پرېږدې، او که مونځ دې پرېښودو نو زه دې نه بخم. نو زما وایي دا ځواني او دا ژوند په دې موټروانۍ کې وایي تېر شو، په دې موټروانۍ کې ما یو مونځ وایي نه دې پرېښی. د یو مازدیګر مونځ ما نه قضا شو، خو زه ډېر زیات خفه شوم چې ما نه سره د دې خپل قسم نه د دې موټروانۍ نه دا مونځ څنګه قضا شو. بیرته مې د مانځه قضایي راوګرځوله او پلار ته راغلم چې پلاره تا راته وصیت کړی وو او د الله او د رسول الله حکم دی، او ما نه په دې ژوند کې یو د مازدیګر مونځ قضا شوی او بیرته مې قضا هم راوګرځوله، ته ما بخي وکړه نه وې بخي. ماته مې پلار ویلي چې ولې دې قضا کړی وو؟ ما ورته خپل عذر ویلی ما ته ویلی چې ودی بخ اوس مې وبخلی خپل اولادونو سره داسې وصیت بیعت پکار دی مور له پکار دی چې اولادونو ته چې شودی به درته ونه بخم چې ته مونځ پرېږدی پلار ته پکار دا دی چې زامن دغه سره ونیسي زامنو له پکار دی چې مور او پلار ته ووایي چې یوه روپۍ ګټه وټه به درته ونه کړم چې تاسو مونځونه ونه کړئ نبی علیه السلام وویل چې هغه دین کې څه خیر دی چې ته په هغې کې مونځ ونه کړې زکات او صدقه او جهاد ته معاف شو نو نور صحابه حیران شو چې جهاد او زکات او صدقه دومره مهم عمل دی چې کعب بن مالک سره 500 ورځې په سلام کلام ونه شو چې د جهاد نه پاتې شو او دته معاف کېږي نبی علیه السلام وویل چې په مانځه باندې راغلل او مونځ یې د الله دپاره ومنلو نو جهاد به ومنې صدقه به ومنې زکات به ومنې بالاخره د طایف خلکو ایمان او اسلام قبول کړو خو ډېر په شنه زور باندې په الله پاک بیا ورته د دې زړونه خلاص کړه الله رب العالمین ورته بیا د دې زړونه خلاص کړه او د بنو عامر بن صعصعه وفد راغلو او د بنو حنیفه وفد راغلو مسلمة الکذاب مشر دی نبی علیه السلام ته ویل زه به اسلام راوړم په درې شرطونو باندې یو دا دی چې ما د ځان وزیر کړه ته به بادشاه او امیر زه به دې وزیر یم دویمه دا ده که دا نه کې ستا نه به وروسته بیا بادشاه او خلیفه زه یم او که دا هم نه کې نو درېمه دا ده خاري ستا او بانډې او اطراف زما د خاریو امیر به ته وي او د ولسوالیو به زه یم معنا دا ده چې دین راوړم خو په تمه او په لالچ باندې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د کجورې ولخته وه و زما د الله په ذات باندې قسم چې د کجورې دا یوه لخته هم درته نه درکوم چې ته اسلام په دې قید او شرط راوړي دا اسلام دی او دین دی عقیده ده او فکر او نظر دی او که دا سودا ده او نبی علیه السلام ورته ویل تاسو سره به زه نور خبرې نه کوم زما دغه ملګری د ثابت بن قیس بن شماس دا به تاته د خبرې جواب درکړي نو دا ډېر لوی کافر و مسلمة الکذاب راغلو خپل قوم ته خپل قوم کې د نبوت اعلان وکړو چې زه په خپله پیغمبر یم وحشي بن حرب الله رب العالمین چې د حمزه رضی الله عنه شهید کړی و نو دی هم د طایف په وفد کې راغلی و یا د مکې په فتحه کې راغلی و نو کله چې اسلام یې راوړو نبی علیه السلام ورته ویلي و و اسلام خو دې مونږ قبول کړو خو یو خبره ته وکړم زما د ډېر محبوب او ګران او پهلوان تره شهید کړی دی حمزه صاحب نو زما مخې له به نه راځي ما ته بیا هغه تره را یادېږي وحشي بن حرب ته ویلي و د دې د وجه نه اعلی صحابي هغه ابوبکر رضی الله عنه دی او هغه صحابي چې د نبی علیه السلام سره د یو ملاقات یې کړی دی بیا نبی علیه السلام ورته خپل عذر پیش کړی و چې زما مخې له مه راځه نو هغه وحشي بن حرب دی نبی علیه السلام ورته ویلي چې اسلام دې مونږ قبول کړو خو زما مخې ته مه راځه ما ته بیا هغه ګران محبوب تره حمزه رضی الله عنه را یادېږي نو وحشي ویلې چې ډېره ښه ده نو وحشي بیا د الله سره الله وزه کړو چې ما په اسلام کې یو ډېر لوی سړی شهید کړی دی چې حمزه رضی الله عنه دی قسم په الله د دې په عوض کې به زه په کفر کې یو ډېر لوی سړی وژنم نو همدغه و چې کله د امامه جنګ راغلو د ابوبکر رضی الله عنه په زمانه کې نو وحشي دې ته متوجه و چې زه به دا مسلمة الکذاب دا لوی کافر وژنم نو دا په یو دیوال باندې راښکاره شو کأنه جمل اورق تا به چې دا یو ډېر لوی اوښ دی دومره غټ شوی و حمزه د پیشقوزه د ویشتلو ډېر لوی ماهر و حمزه ورپسې پیشقوزه را وایستله او مسلمة الکذاب یې وژلو هغه وعده یې پوره کړه کله چې یو انسان نه یو جرم او بد شوی وي نو ده له بیا په کار دا ده چې الله سره داسې یو تعهد او لوز وکړي چې الله د هغې په عوض کې به زه دومره لوی او نیک کار کوم چې یو مؤمن دنه شهید شوی دی همدغسې بیا لوی کافر له هم درز ورکړه ګزار وله ورکړه دا ډېر بدبخته خلک و بنو حنیفه د حمیر د قبیلې وفد او جرګه راغلله نبی علیه الصلاة والسلام معاذ بن جبل او ابو موسی اشعری رضی الله عنه د یمن والیان وټاکل او ورته ویل چې د خلکو ته د حق دعوت ورکړي او د دې خلکو مالونه په صحیح طریقه باندې تقسیم کړي او په خپل منځ کې په مشوره باندې ولایت کوي د همدان وفد راغلو او نبی علیه السلام خالد رضی الله عنه علی شه ولېږلو د عبدالمدان د قبیلې وفد راغلو د بنو مزحج د قبیلې وفد راغلو د شنوال قبیلې وفد راغلو او د جرير بن عبد الله بجلي وفد نبی علیه الصلاة والسلام ولېږلو او ذو الخلصي او معبود هغه یې وران کړو اسود عنسي را پیدا شو دا د یمن په علاقه کې را پیدا شلو او د نبوت دعوه یې وکړه او بعضې ناپوهه خلک ترې راټول شول او دومره قوت یې وموندلو چې ډېرې علاقې ونیولې د نبی علیه الصلاة والسلام صحابه چې په هغې ځای کې اوسېدل نو هغوی دوه قسمه تقسیم شول چا ځانونه غلي کړو او چا د دې سره تقیه وکړه ظاهری طریقه باندې د اسود عنسی سره ځانونه ملګری کړو او نور و مؤمنان او مسلمانان د دې شر نه وزن ساتلو. فیروز دلمی او صحابي و هغه سره دوستی قائم کړه. دا الاعلام کې زیرکلی صاحب د دې وژلو بیا ډېره عجیبه قصه لیکلې ده، ډېره اوږده ده، نیک ذکر کوم. نو فیروز دلمی رضی الله عنه د دې سره ډېره خوږه دوستانه ونیوله او د فارس او د ایران څخه مجاهدین او مسلمانان و هغه د ځان سره ملګری کړه او د دې ډېر خدمت شروع کړ، د دې ځان نه ډېر نږدې کړه. او بل اخره د په خپل قلا کې او په خپل ارک کې ورمردار کړو او د سره د باندې مجاهدینو ته وګرځول و چې دا ویسه نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خطر ورسېدو چې اسود عنسی چې د نبوت او د پیغمبرۍ دعوی کړي و الله مردار کړو. د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نه مخکې دا یو شو ورځ مخکې دا خبر را ورسېدو او د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم واليان او صحابه بیرته په خپل علاقو کې خپل ولایتونه او خپل ځینې ونیول. حجۃ الوداع د هجرت لسم کال دی او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مکه مکرمه ته او بیت الله ته راځي په ډیر افتخار او په عزت باندې. خدا زل د حج او د عبادت لپاره راځي او د الله رب العالمین د دین د شرایع او د معالم او د احکام لپاره راځي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د درش کاله دعوت او تبلیغ وکړو، تعلیم وکړو، جهاد وکړو، قتال وکړو، وینې توی کړې، ځان زخمی کړو، ځان وکړولو، الله رب العالمین ورته د دې نتیجه وسکاره کوي چې ستا کوشش دا بیزی نه دی تللی، ته اوس د کعبې په خوا کې تاته ښکاره کوم چې الله رب العالمین ستا په دې دعوت او جهاد باندې څومره ملګري تاته پیدا کړي دي. نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کله حج ته راځي نو اعلان یې وکړلو چې زه راتلونکي کال حج ته راځم. نو مدینه منورې ته هم ډېر زیات صحابه کرام راغلل چې د نبی علیه السلام نه پخپله حج زده کړي او بعضې صحابه کرام ډایرکټ مکې مکرمې ته راغلل. نبی علیه الصلاۃ والسلام د ذوالحلیفې سره احرام وتړلو او نبی علیه الصلاۃ والسلام احرام وتړلو او نبی علیه الصلاۃ والسلام را روان شو چې توا کې شپه وکړه جرول کې او نبی علیه الصلاۃ والسلام مسجد حرام ته راغلو، طواف یې وکړو، سعی یې وکړه او نبی علیه الصلاۃ والسلام د حجین په مقام کې دیره شو او بیا طواف ته را نغلو. نبی علیه السلام د ځان سره اوښان را روان کړي وو نو په احرام کې پاتې شو قارن وو او چا چې اوښان او څاروي نه وراوسته هغوی ته ویلی چې عمره مو وکړله، احرام ختم کړي او بیا به د حج دپاره بیا احرام تړی. د ذوالحجې چې اتم شو نبی علیه السلام منا ته راغلو، شپه یې دلته وکړله، سهار لاړو عرفې ته. نبی علیه الصلاۃ والسلام عرفه کې د زوال نه وروسته جمع بین صلاتین وکړه په یو اذان او دوه اقامتونو باندې، د ماسپښین او د مازدیګر لمونځ یو ځای وکړو او نبی علیه الصلاۃ والسلام نور دعا شروع کړه. په صحابه کرامو ته یې ډېر ښایسته وعظ او تقریر وکړو. نا حقتونه مه کوئ، سود مه کوئ، د زنانو حقوق ادا کوئ، ظلم زیاتی مه کوئ. نبی علیه الصلاۃ والسلام تر ماښام پورې دعا وکړه. عرفه کې دعا ډېره مهمه ده، د عرفې ورځ او د عرفې وخت ډېر مهم دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کله نور ډوب شو را روان شو مزدلفې ته، مزدلفې ته شپه را ورسوله، شپه په مزدلفه کې وکړه، د ماښام او د ماسخوتن لمونځ یو ځای وکړو. نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کله د اختر ورځ شوه، د سهار لمونځ وختي وکړو او د مزدلفې نه را روان شو، منا ته جمره عقبه یې وشتله په اوتیګو باندې، شیطانان ورته مو وایه دا جمرات دي. او نبی علیه الصلاۃ والسلام درش په توخان په خپل لاس باندې حلال کړو او و دې شو د پاره چالو ورکړله. علی رضی الله عنه ته ویته حلال کا او د دې شوروا نبی علیه الصلاۃ والسلام مسکله او نور صحابه ته پریښودل چې د دې د غوښې اخره نه یې ته ویل چې هو دا د سر ویښته واخله. هغه سر کل کړو او صحابه کرامو باندې د نبی علیه السلام ویښته د برکت د پاره او په تور د رخې باندې تقسیم شو. د نبی علیه الصلاۃ والسلام د شینو تبرکات موږ منو چې کله په صحیح حدیث باندې ثابت وي او چې په صحیح حدیث باندې ثابت نه وي، تا پټکی دی، دی پیزار دی، دا خرقه ده، دا مو مبارک دی، دا هغه دی، تا د ځان جوړ شوي شینو په شرع کې نه چلیږي. نبی علیه الصلاۃ والسلام جامع واغوستې، خوشبوی ولګوله، په قلا راغلو، طواف د بیت الله وکړو، د ماسپښین لمونځ بیرته منا ته راوستو. په منا کې به نبی علیه الصلاۃ والسلام یولسم دولسم دیارلسم د ذوالحجه کې د زوال نبی وروسته دا نور جمرات وشتل او نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې وخت په وخت باندې تقریر واعظ کولو. نبی علیه الصلاۃ والسلام به صحابه کرامو ته ویلي خذوا عني مناسککم لعلی لا القاکم بعد عام هذا، وزمان نن د دین او د حج طریقې زده کی کې دیش چې بیا راتلونکي کال ملاقات ونکو. د امت سره نبی علیه السلام دلته مخه کوي په همدانن معنی د دین طریقې او د حج طریقې زده کی کې دیش چې راتلونکي کال بیا حج او ملاقات نوي. صحابه به راتلل پوښتنه به کوله وما طواف مخي كره بل بيش ما جمرات مخي وشتري دي بل بيش ما العلم مخي كره دا نبي عليه السلام ورتلش افعل ولا حرج كوا كار كوا پروانكي دالي راجيان التا بازي ناپوي مليان مفتيان غركو پركي وشي بدن دي وغره ولي بيختد ناتو شو دم دو بند لازم شو پسال الكا كدلاري بشب طرف بند لالي وي پسال الكا دم دو بند لازم شو نم ملا خطر ایمان نم حکیم خطر جان نم ملا د ایمان او د دین خطر دی ګوره د دین سره الله وی ولا تستفتی فیهم منهم احد دا نه پوی نه د گمراهانو نه ګوره فتوا او د دین مسلې مغواړه نبی رسول سلام ته صحابه وی و زمانه باز اعمال مخکی ورسته شوی دی نبی رسول سلام چې افعل ولا حرج وک ایس پروا نه کی او دا بتا ته ګناګار شو حج دی ونه شو فسالال کا فسرا ولا دا وک هغه وک اجیان غریبانه د حج خوان ته پوی نه کی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کومه صحج پیش کړل هغه صحج د الله بندگانو ته پیش کړه یاره وای دا میان خلک د لپاره مو نه خرچ نه کوي د الله کور ته ګورو حج کې درې لک روپۍ ورکړي په داخله کې او موږ استادانو په مو نه خرچ نه کوي په پرې د چې په دمونو کې راولو نو دا څه ورنه کې چې یو خو کلک پتره او تیر شاله پیدا کې راځي به وای دا کار ورته خو دا غنه چې د الله دین په غلطه باندې ورته بیانې چې دا غلطی فتوی ورکې او داغه روپۍ په شوکې او دا ډاکی کې نو د دې نه دا خدای چې پتره پیدا کوي او تیر شړ پیدا کوي دا چې به څه اوس کو ورته دا روپۍ تیر راو بس چې ته دلته درې لک روپۍ داخله دې کړې په ما خرچ نه کې العیاذ بالله نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ابتح په مقام کې ډیر دی عائشه رضی الله عنها دا عذر د وژن عمره پاتې شوې ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل ورسره ولې غلا شه د تنعیم نه عمره راوک ځکه غینه د مرض د وجنه او د میاشتنی عادت د وجنه پاتې شوه کله چې د میخزنه عمره پاتې شوله نو بیا به د تنعیم نه قضا راوړي خو د ارشا د پاره د اجازه نشته چې روزمره زی او د تنعیم نه عمره کوي پس عجیب خلق دی خلق ورته غلطی فتوی ورکي وینن مثلور عمره وکړي د بیبی عائشې د جمعات نه ولې دی وکړي د بیبی عائشې ذکر و نو بیبی عائشې رضی الله عنها باندې خو حیز راغله او پتا راغله دی او نن مې 50 طواف وکړو یو کار د شتاو شې د طواف وي رسول الله صلی الله علیه وسلم د حج مطابق حج وکړو دومره تکلیف دی وکړو کور دی پر خدو کاروبار دی پر خدو مال دی ولګورو صحیح حج وکا د دې د وجه نه عزتمندو د دین د هرې مسلې د پاره اول دغه علم په کار دی مانزه باندې ځان پوهه کوم زو کا روزه باندې ځان پوهه کا روزه ادا کا جهاد باندې ځان پوهه کا جهاد وکا حج باندې ځان پوهه کا حج وکا عمره باندې ځان پوهه کا عمره وکا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینه منوره ته ډیر په خوشاله باندې راغلو ته اسامه ابن زید رضی الله عنه یو جماعت ورغلو او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مشری باندې دا اخیری جماعت او د سوا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورغله الى الرفیق الاعلى د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په مدینه منوره کې اخیری شپې ورځي معالم التوديع د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ژوند کې داسې نخې نخانی او داسې خبرداري ورکول چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې امت نه او د دې دنیا نه نور رخصتی کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام به د حج په موقع کې صحابه ته ویلي ما ته د دین ورسول وای او الله گواه شو ور باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې د الله پیغام امانت ورسول د امت خیر خوایي وکړه نو اوس باز نخې نخانی ښکاره کیږي چې نور نبی علیہ الصلوۃ والسلام رخصتی کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ار رمضان کې لس ورځې اعتکاف کولو په دې رمضان کې او په دې روژه کې شل ورځې اعتکاف وکړو لس ورځې د دې کال لس ورځې د راتلونکي کال جبرئیل علیه السلام سره به قرآن لوستلو معارضه کولو به ګردانولو به په دې کال باندې دوه کاله د سره جبرئیل علیه السلام قرآن پیش کړو خپلې محبوبې لور فاطمې رضی الله عنها ته وایي وایي دینه معلومیږي چې نور مې نیټه رانږدې ده رخصتېږم نبی علیه السلام یو والد معاذ رضی الله عنه د یمن راغله د ډایرک حج ته نو نبی علیہ السلام سره مدینه منوره ته راغلو او اوس نبی علیہ السلام بیا یمن ته لیک نو د معاذ رضی الله عنه یو عجیب صحابي دی اوس دغه مسایف فضایل او مناقب نشو ویله وخت کم دی نو معاذ رضی الله عنه په اسمانه سور دی نبی علیہ السلام سره لاندې روان دی او د اس واګي او پړي پړې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاس کې دی معاذ صاحب په اسمانه سور دی نبی علیہ السلام ته فرمایي ويا معاذ انك عسى الا تلقاني بعد عام هذا ولعلك ان تمر بمسجد هذا وقبري معاذ ويدي دي ملاقاتنا ورسته بيز ما استاد ديدن وملاقات نكي او تجي مدينه تراش نسبه مسجد اسما بقبر بتريك معاذ رضي الله عنه سخ خوشل چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مې دا اخیری ملاقات دیدل دی. او نبی علیہ السلام په حجۃ الوداع کې محمد سره مخه کړې وه، وایي زما نه دین او د حج طریقې زده کړې، راتلونکي کال بیا ملاقات نشته. او نبی علیہ السلام باندې هلته په حجۃ الوداع کې دا آیت نازل شوه، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. دین مو دله کامل کړی دی، سنت مو دله پوره کړی دی، دین پوره دی، دین نیمګړی نه دی، او اسلام دین مو دله غوره کړی دی. دا آیت کریمه د ټولو بدعات او د ټولو نارواو په رد کې دا آیت کریمه راغلی دی. د دې وجه نه په دین کې بدعات، خرافات، محدثات، رواجونه، رسمونه، دودونه دا نه ځایږي. سورة النصر نازل شو، د الله نصرت راغلو، د الله فتح راغله، خلک اوس ډلې ډلې په دین کې داخلېږي. ستا نیټه نږدې ده، تسبیح به وایي، حمد به وایي، الله نه بخښنه غواړي. عائشه رضی الله عنها وایي نبی علیه السلام به چې کېناستلو پورته کېدلو به هر نقل و حرکت بشي کولو، سبحان الله، الحمد لله، استغفر الله. نبی علیه السلام دا ذکرونه شروع کړل. سفر میاشته د هجرت اولسم کال دی، نبی علیه السلام لاړو د احد شهیدانو ته، او په هغوی باندې د جنازې لمونځ وکړو. او نبی علیه السلام راغلو، په منبر باندې کېناستو مسجد نبوي کې، او وی ویل زه په دې خلکو باندې ګواهی کوم. او نبی علیه السلام وویلې زه په تاسو باندې د شرک نه یېرېږم، د تاسو نه په دې یېرېږم چې تاسو په دنیا کې سیالي شروع کړئ، او په دنیا کې به ور ننوځئ، او دنیا به د ژوند مقصد وګرځوئ لکه موږ چې نن د ژوند مقصد ګرځولی دی. او نبی علیه السلام د مسجد نبوي مخامخ بقیع مقبرې ته ورغلو، او هغو له بخښنه وغوښته، او ورته وویلې انا بكم للاحقون، موږ هم درپسې را روان یو. هدایت المرض د رسول الله صلی الله علیه وسلم مرض شروع کیږي. د سفر میاشته د دوشنبې ورځ ده، نبی علیه السلام بقیع کې جنازې ته راغلی دی. عائشه رضی الله عنها وایي چې د جنازې نه راوګرځېدلو نو ویلې په دې سر باندې مې درد دی. نبی علیه السلام به د بیبیانو په کوټو کې شپې کولې او ناروغه دی. نبی علیه السلام غواړي چې د عائشه رضی الله عنها حجره او کوټې ته نقل شي، مسجد نبوي ته لانش دی. او بل دا ورته الله رب العالمین د وفات او د دفن ځای ټاکلی دی. نو بیبیانو ته وایي اینه انا غدن، زما به سبا نوبت او ورځ چېرته وي. بیبیانو ورته وایي د الله نبی، زموږ دا خوښه ده چې د مسجد نبوي سره په یوځ د عائشه رضی الله عنها په کوټه کې ته دا مرض تېر کړي. د عائشه رضی الله عنها کوټې ته رانقل شو، قدمونه یې په ځمکه باندې راکش کول. عهده و وصیته، د رسول الله صلی الله علیه وسلم بعضې مهمې فیصلې او مهم وصیتونه. عائشه رضی الله عنها فرمایي وایي چې نبی علیه السلام زما کوټې ته رانقل شو، نو تبه یې سخته شوه. نو وایي ویلې چې ما باندې اووه مشکونه اوبه راواچوئ چې ډک مشکونه وي او مزې لا نه وي خلاص شوي، وایي زه خلکو له لږ څه خبره وصیت کوم. دا حفصه رضی الله عنها په خانه کې مونږ کېنولو، اووه مشکونه اوبه مو ورباندې واړول، اشاره راته وکړه چې کار مو وکړو. نبی علیه السلام صحابه ته راووتلو، مونځ یې ولا وکړو. وایي صحابه ځان پوه کوي، مخکني امتونو کې او په یهودیانو کې به چې پیغمبران وفات شو، نو په قبرونو باندې به ولا جوماتونه جوړ کړو، دا به دوی ښه کار او ثواب ګڼلو. زه ګورې تاسو د دې نه منع کوم، زما په قبر باندې جومات، ګنبتونه او دا شینه جوړ نه کړي. او دا شرعاً ډېر ناروا دي، په قبر باندې آبادی جوړول، جومات جوړول، کوټه جوړول، د قبرونو پخول، په سنگ مرمر او په تیږو باندې پای باندې لیکل کول، آبادی جوړول باندې. د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په مذهب کې وایي چې قبر به د ویل وشتنه نه پورته کوي، او اخیل او کاګل او ګلماله به مولا نه ورکړي، ځکه دا بې فائدې کار دی. سنگ مرمر، خښتې، آبادی، پنجرې، جوماتونه، ګنبدونه جوړول دا کار ناروا دی، او دغسې جوماتونو کې مونځ هم ناروا دی. د دې پسې باندې والا دعا وکا، صدقه ورپسې وکا. دا کوم روپۍ باندې چې ته ګمبت ور باندې جوړې، پنجري ور باندې جوړې، خښتې او دارنګه تختې ور باندې لیکي، دا روپۍ ورپسې صدقه کا. دا ولا هیڅ فایده نه ورکې چې د سرو زرو کوټه او پنجره پې جوړه کې، او هغه صدقه به ولا فایده ورکې. نبی علیه السلام صحابه ته ویلې وایي ما ځان قصاص ته راوستلی دی، زما سره چې د چا څه امانت وي، قرضې وي، مال را باندې وي، ودې وایي چې ولا ورکم، او که څوک مې والی وي، ټکولې مې، یا مې وژلې وي، نو راشئ ما نه خپل قصاص و بدل واخلئ. ما خپل ځان نن قصاص و بدل ته وړاندې کړی دی. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بخل شوی انسان، غوره انسان، د ټولې دنیا بادشاه، نن خپل امت ته، صحابه ته وایي ما نه خپل قصاص و خپل بدل واخلئ. او رسول الله صلی الله علیه وسلم به فرمایل و دا مې خوښه ده چې د رب العالمین سره زه مخامخ شم، او زما نه څوک د مال او د عزت او د مینې غوښتنه ونه کړي. عزتمند راځي چې د دنیا نه نن د سلار شو چې د هیڅ چاره باندې د عزت او د مال او د وینې قرض پاتې نه وي چې رب العالمین ته د شا د مال او د شا د وینې او د شا د عزت نه قرضدار لاړ نه شو. او نبی علیه السلام فرمایي وي ډېر لوی مفلس هغه دی چې مونځ او روژه او حج او عمره او جهاد یې کړی وي او څوک یې والی وي څوک یې وژلی وي څوک یې ټکولی وي نو په قیامت کې همدا مفلس دی. نبی علیه السلام د انصارو باره کې ډېره لویه توصیه وکړه او نبی علیه السلام د ابوبکر رضی الله عنه ډېر لوی صفت وکړو. نبی علیه السلام وفرمایل وزه تاسو ته د درې شیانو وصیت کوم. یهود او نصارا جزیرۃ العرب نه وشړئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم وی جزیرۃ العرب کې یهود او نصارا مه پرېږدئ. یهود او نصارا ته اډی مه ورکوئ مه پاتې کوئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم څه فرمایي اخرج المشرکین اخرج الیهود والنصارا تړونونه ورسره مه کوئ وی ورک شئ اوزئ په کار مو نه یې نجس یې لعنان یې د شر او د فساد او د فتنونه ډک یې. او عزتمند زه درته نه وایم دا تېره ورځ څلور ورځې مخکې رئیس جمهور ویلې وای زه ځکه د دوی سره تړون نه یم زه کوم چې دا ټوله بدامنی او شر او فساد او فتنه همدوی جوړ کړی دی او زموږ ګاونډیانو جوړ کړی دی. دا خبره زه نه کوم دا د بازار او د غلام ترمنځ خبره ده. ما صرف او صرف د مطبوعاتو نه د راډیوګانو نه رانقل کړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل و یهود او نصارا او شړې دامه پرې دی د دوی په پاتې کېدلو کې والله په بالله تعالی چې تاوان دی خیر پکې نشته. دویمه دا ده وفدونه جرګې مشران چې دلته راځي د هغوی ډېر عزت او احترام وکړي او هغو له تحفې او جایزې ورکوي او زما د قبر نه ګورئ بوته عبادت خانه جوړه نه کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل ژوند کې ابوبکر رضی الله عنه خلیفه کړو ورته ویل چې منځونه ته ورکوه. نبی علیه الصلوۃ والسلام کله کله غواړي چې راووځي خو نشي راوتی تصدقه بما لديه. د یکشنبې ورځ شوه نبی علیه الصلوۃ والسلام سره چې په کور کې څه دي هغه ټول لوباسي او هغه صدقه کوي او خیراتوي و دیناره ورسره پاتې دي هغه په کور کې خپلو بیبیانو او بچو ته پرېنښود هغه صدقه کړو وسله مسلمانانو ته وبخله. شپه راغله عایشه رضی الله عنها فرمایي وایي رسول الله صاحب ناروغه دی د ژوند د اخرانۍ ورځې او شپې دي او زموږ په کور کې په ډیوه کې تیل نشته دی. ویې ګاونډي ته مې جواب ولیکلو اخره ته په ډیوه کې تیل واچول او ما په د نبی علیه الصلوۃ والسلام خدمت کولو. رسول الله صلی الله علیه وسلم دی یهودینا وربش اخیست دی او دیس غری وسره ګرو پات دی. اخر یومه فی الدنیا ته دوشنبه ورځ راغله ابو بکر رضی الله عنه صحابه ته موز ورکی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا پرده لری کړه. شو یک قتل صحابه کرام ابو بکر رضی الله عنه پسې ولاړ دی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د منځ په ځای باندې. نبی علیہ السلام اول مسکه شو به وخندل او خوشاله شروع چې الحمدلله زما صحابه د ابوبکر رضی الله عنه په مشرۍ باندې راجمع دي. ابوبکر صاحب ګمان وکړ چې نبی علیہ السلام لکه چې راوځي نو لکه راورسته شو. نبی علیہ السلام وسو توان نه کېدلو چې راوتلی وی ابوبکر صاحب موزه ادا کړو. نبی علیہ السلام فاطمه رضی الله عنها راوغوښته او خبره ورته وکړه په ژړا شوه. بیا ورته بله خبره پټه وکړه په خندا شوه. عایشه رضی الله عنها ورته وویل څه خبره ده وی د محمد رسول الله راز دی نشم درته ویلی. بیا وروسته وخت کې ورته وویلی وی ومې ژړل ځکه چې محمد رسول الله او پلار راته ویلی چې زه نور رخصتېږم او ومې خندل ځکه چې راته ویلی چې په کورنۍ کې به اول طرف سي دل زر راځي. نبی علیه الصلاۃ والسلام په کټ کې پروت دی او شړې ورباندې غوړېدلې ده. کله چې دا تبه او مرض په زیات شي نبی علیه الصلاۃ والسلام دا شړې لرې کړي او په دې وخت کې نبی علیه الصلاۃ والسلام څه فرمایي څه وصیت کوي ولعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وإذا الله لعنت به يهوديان ونصارى وبني شهود پیغمبران په قبرونو باندې جمعتون جوړول. نبی علیہ السلام سره د زرګدان وخت دا غم دی چې دا امت او دا خلص ما بندگی ونه کی پس ما په قبر باندې جمعتون جوړ نه کی. او بیا نبی علیہ السلام ویلي وی په وزن کې کې دوه دینونه نه چلیږي چې عام دې د کفر دین غالب وي او عام دې د اسلام دین غالب وي. او نبی علیہ السلام فرمایي الصلاة الصلاة وما ملكت ايمانكم ته ما ځلې پابندي وکي هیڅ پرې نه دی او د غلامانو او د مرایانو سره ډېر انصاف وکي. دا یو حق د الله بیان کو چې مونږ او د مرایانو خبره د بندگانو حق دی چې بندگانو باندې مخلوق باندې ظلم مکوي. الاحتزار والموت ته نبی علیہ الصلاة والسلام ځن کدن او داغه وفات. عائشه رضی الله عنها فرمایي نبی علیہ السلام زما سینې ته تکیا پروت زما ورور عبدالرحمن داخلو او داغه سره مسواک دی. نبی علیہ السلام په خوله باندې غوښته نه شو نور پسې ورکتلی وې زه پوه شوم وې په مسواک مرته واخستو نبی رسول الله دزن کدن په وخت کې مسواک استعمال کړ. دا دومره مهم عمل دی مسواک. دا داس وخت استعمال وا منزله شي ودرېږي ویده کیږي د خوب نه چې راویښېږي. عائشه رضی الله عنها نبی رسول الله به چې کور ته راننوتلو او رسول الله صلی الله علیه وسلم د زن کدن وخت کې نه پرېږدي. نبی علیه الصلاة والسلام په خوا کې اوبه پرتې دي، په دې بل کې لاس کښته کوي او په دې مخې راکش کوي او وایي چې لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، بل اله، بل معبود، بل خدای، بل حاجت روا، بل قانون جوړونکي، فیصله کوونکي غیر د الله نه نشته. نبی علیه الصلاة والسلام لاس پورته کوي ومع الذين ما انعم الله عليهم من النبيين، يا الله د پیغمبرانو د شهیدانو او د نیکانو د رښتینو سره مې یوځای کړي. عائشه رضی الله عنها فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم لاس پورته کړي، اللهم الرفیق الاعلى، اللهم الرفیق الاعلى، اللهم الرفیق الاعلى، یا الله زما روح د اوچت مجلس والو سره یوځای کړي، یا الله زما روح د اوچت والو مجلس والو سره یوځای کړي، یا الله زما روح د اوچت مجلس والو سره یوځای کړي. ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دنیا کې دغه اخرانی خبره وا او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم روح هغه لاړو د دنیا نه رخصت شروع دنیا پریخدلا او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اوته راځي. هجرت یې ورسم کال دی، ربیع الاول میاشت ده، د شنبې ورځ ده او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دنیا کې دریش پیته کال عمر کړو. څلوېښت کاله د نبوت نه مخکې، دیارلس کاله په مکه مکرمه کې او لس کاله په مدینه منوره کې انا لله و انا الیه راجعون. حياة الصحابة وموقف أبي بكر صحابة ود رسول الله صلى الله عليه وسلم مرد مشو من له. عمر رضي الله عنه ويلي جي كاوي ويلي جي محمد رسول الله مرد دي ويبدي طول اثر وهم. عثمان رضي الله عنه اغاجي خبر شو جمع قم دي شو سترقو غبوني كار پريخو اولو صحابة اكرام خبر نشو كولي. ابو بكر رضي الله عنه شي خبر شو راغل هغه دا خبره تصدیق کړه. عائشه رضی الله عنها کوټې ته راننوتو، نبی علیه السلام نه صادر لري کو اور باندې راپریوتو خپل کو او وی ویلې چې دا یو مرګ دنیا او الله رب العالمین در باندې راوسته و دې سکلو صاحبه الله دو مرګونه په دنیا کې نه راوړي چې الله دې کوم کار د پاره را لګلې وي هغه دې په پورا او په عزت او په اخلاص او په نرتوب دې پوره کړو. الله دین دی ورسولو صحابه ته جراوت له عمر څخه سره توره ده ودا بس کوی چې محمد رسول الله وفات ته ابو بکر سے عمر دی لیکن عمر سے نه کېناستو. راغل من برطه صحابه ټول لاغل ابو بکر رضی الله عنه وی وی لسان کوی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله بنده دی او الله وفات کړو. کسوګ د محمد بندگی کې نوزيدي محمد وفات شو او کسوګ د رب محمد او د محمد د الله داغه بندگی کې نو رب د محمد چې الله رب العالمین داغه ژوند دی داغه باندې مرګ راځي. نو خدای الله بندگان یو، محمد رسول الله خدای الله دین تر ورسول او د آیت کریمه ورسول او ما محمد الا رسول محمد الله رسول د مرګ هم راځي شهادت هم راځي. صحابه دا خبره تصدیق کړه. عمر سبون دا خبره ومنله. صحابه وی ودا آیت قران کې یو خصم ورته توجه نه وای موږ چې دا اوس نازل شو. اختیار ابو بکر ان بخلافته صحابه راجم دي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې خلیفہ او سوق ټاکو دا د خلافت خبره ډیره مهمه ده. رسول الله جنازه دفن نه کیږي خلیفہ ټاکل کیږي. انصار ویل چې مونږه د دین لپاره قربانی ورکړې دي. مهاجرون ویل چې مونږه یو شاف کې ویل چې د انصار نه ویل نه دي مهاجرون نه دي. ابو بکر او عمر رضی الله عنهما به د جراح سره مسلمان نشته. ابو بکر سے ورته چې خبره شته ما د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اوریدلې دي چې خلافت او امارت د قریش حق دی. نو فهم چې ابو عبیده امیر کوي او عمر عمر رضی اللہ عنہ سم دلا سره جک شو ابو بکر لا سو غلو لا سو شو غلو نو یم دا خلیفہ امیر دی کنا رسول اللہ موږ له پښون کې څومره اشاره را کړی دی. رسول اللہ صحابه ته دا نه ویل چې دا تاسو خلیفہ دی په خپل باندې څنګه چې دا خلق دې شونه وای چې دا جبری وو. نبی رسول الله صحابه ته دا خبره پرې کړه. صحابه کرام په خپل خوا هم دا امیر او خلیفہ ټاکلې. صحابه کرام نو راپور وکړ او بیعت وسره وکړ چې تاسو من خلیفہ یې تاسو من امیر یې. ابو بکر رضی اللہ عنہ ویلی چې عمر امیر او خلیفہ کوي. عمر رضی اللہ عنہ ورته ویلی چې دا ابو بکر په مخ کې عمر څه دی ټول صحابه کرام سره بیعت وکړه. علی سے دل گرس بیعت کو سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ اغل گلمن پر دیتا ما مان دے جزب خلیفہ شم التجهیز و توضیع الجسد الشریف الى الارض سشنبه ورش و خلیفہ و تاکش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا جامو سر غسل ورکش خبل کورانی عباس تے بود آغا زامنو اگو والا غسل ورکش عباس تے بود زامنو بے آلولو و اسامو شکران بو بور من دیا شوالی علی سے برنزلو او اوس تے دے آغا خبل سنے تا تکیا کرے دے دری کرتے پا ابو او دبیر پا پالو من دی نبی علیہ السلام تا غسل ورکش او دا اوبه ورته د سعد ابن خیسمه د کوی نه بیراوله ځکه نبی رسول الله په ژوند کې دا اوبه خوښولې نبی رسول الله په دریسپونو جامو کې ولا کفن ورکړل شو پای کې قمیصو خو پټکی پکې نه و ابو طلحه رضی الله عنه ولا د قبر ځای وکنستلو او قبر ولا لحد جوړ کړو او خلک به ډلې ډلې راتلل او په نبی رسول الله باندې به جنازه کوله اول ور باندې خپل کورنۍ جنازه کړې ده بیا نور صحابه کرامو ډلې ډلې ولاتل جنازه وکوله په یو ځل باندې اجتماعي جنازه نه ده شوې د سه شنبې په ورځ باندې او د چهارشنبې په شپه باندې جنازه روانه وه او نبی علیه السلام د چهارشنبې په د شپې په آخر کې قبر ته ښکته کړی شو او صحابه کرامو ور باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مبارک قبر باندې خاورې واچولې فاطمه رضی الله عنها فرمایي یا انس صاحب ته ویستاسو پا دی لاسونو پا دی زلونو خسرگو که دومره طاقتو چو تاسو پا محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم باندی خوری چولی نوی رو فاطمی دا دیر از من خلاصه نو اغمل تا دا سنت و دا طریقه پریخی دا البیت النبوی دا محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کور داغی تشکیل دا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم طولی یولس یا دورس بی بیانی وی اچو وفات کدنو ننه جونده وی اولانی بی بی خدیجه رضی اللہ عنها دویم سعوده رضی اللہ عنها دریم عائشه رضی اللہ عنہا چې په دې ټول امت کې مجاهده او مؤمن او عالم او فقیه خزوا او مخکې ما ته ویل چې شیغان د علی رضی اللہ عنہ سره د ابوبکر رضی اللہ عنہ سره او د عمر رضی اللہ عنہ سره او د عائشه رضی اللہ عنہ سره نهایت ذات دشمنی کی نو کده هدایت وړي الله دې ته هدایت وکړي کنه بیا دې الله ذلیل او خلاق او شرمنده کی سره د يهودانو حفصه رضی اللہ عنہا زینب رضی اللہ عنہا ام سلمہ رضی اللہ عنہا زینب بنت جحش جویریہ بنت الحارث ام حبیبہ صفیہ بنت حیی بن اخطب میمونہ بنت الحارث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولادنا قاسم زینب رقیہ ام کلثوم فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زامن عبداللہ ابراہیم الصفات والاخلاق زمونگا د نبوي سیرت په درس کې اخیرنۍ خبره د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم صفات او دغه اخلاق د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم صفاتونه دومره زیات دي چې کتابونه او قلمونه او ژبې نشي بیانولی او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق هغه نو د ټول قران او حدیث دی نو مشهوره خبره دا ده چې لا یدرک الکل لا یترک الکل چه طول لاست نشو راوله طول نشو بیانه وره پا طول نپو یگو نیو سخو بطن رواخلو در رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم صفات در رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم در مخ مبارک بیان در رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم مخ مبارک سپین نمکی مخ گردو پلقیدون که و سروال و سپینوال ندکو داسی با پلقیدون لکه در سوار لسم سپگمه و نبی علیہ الصلوۃ والسلام بچی کل خوشحال شو استنار وجهه کانه قطعه قمر تا بهش داد سپگمی ټوکړه ده او کعب بن مالک رضی اللہ عنہ وی کانه قطعه کانهم مصحف ذهب تا بهش داد سرو زرو د قران پانه ده او نبی علیہ الصلوۃ والسلام بچی کل خوشحال شو د تندی کرخه برانا کوله او بعض صحابه فرمایي وي رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره زیات خسته او نورانی وو کأن الشمس تجري في وجهه ته وجه د مخ ته نور روان دی په نبی علیه الصلاه والسلام په مخ باندې به خلا روانه و تا به د ملغلرو دانی دي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم خلا نهایت خوشبوی درلوده په نبی علیه الصلاه والسلام تنده فراخ وو مخ مبارک نهایت خسته وو ننګی ډیر خو یو کله چې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم غصه شو تا به په دې ننګیو کې د مخ په طرفونو کې انار به خل شوې دي نبی رسول الله صلی الله علیه و فراخه سپین او توری وی خسته و نری بانی وو او د نبی رسول الله صلی الله علیه و پوزه نری او چته وا تا به شرانه د دې د پاسه ښکار کیږي. د نبی رسول الله صلی الله علیه و غاخونه جدا وو د محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم په شکل خبرې کولې تا به چې د غاخونه نه ملغلرې تویږي. د نبی علیه الصلاۃ والسلام ګیره مبارکه ګڼه او پوره ګیره وه. نبی علیه السلام به په ژوند کې فرمایل بریتونه کم کوي د مشرکانو خلاف وکوي او وفر اللها واعف اللها ګیرې پوره پرېږدئ. د ګیرې کرول ام ګناه ده، چنچي کول او د دې اخیستل ام ګناه ده. او دا د محمد رسول الله او د ټولو پیغمبرانو مخالفت دی. زموږ د مدرسې مشهور استاد بهترین داعی شیخ القرآن مولانا سردار ولی صاحب د ګیرې د کلولو او د کمولو څلوېښت نقصانات په یو مضمون کې جمع کړي دي. وخت په وخت باندې د ښار کې دارالعلوم دا خپری او اکثره وخت په انټرنیټ باندې هم راځي. او یو سړي ویلي وو وایي که ګیره کلوم خو د چا زړه نه ازاروم. نه بل ورته ویلي وایي د چا زړه به هم نه ازارې خو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زړه ازارې. په دې خفه کېږي. نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک سر لوی سر او اوږده غاړی وه. او نبی علیه الصلاۃ والسلام به درې قسمه ویښته ساتل، کله به جمعه وه د غوږونو تر نرمۍ پورې، او کله به وفره وه د غوږونو د نرمۍ له لاندې، او کله به لیمه وه تر اوږو پورې سنې به وي. د نبی علیه الصلاۃ والسلام په ګیره مبارک کې او په سر کې ټوټل شل ویښته سپین شوي وو. او د نبی علیه الصلاۃ والسلام ویښته خالص ګرګوتي نه وو، خالص زوړن نه وو، لږ راتاو شوي وو. نبی علیه الصلاۃ والسلام د بدن اډوکي او بندونه لوی وو. او د نبی علیه الصلاۃ والسلام ورغوي او قدمونه لوی وو. او د نبی علیه الصلاۃ والسلام لاسونه ورغوي دومره نرم وو تا به وشي دا د ریخمو ټوټې دي، او دومره به یخ وو لکه د واورې نه زیات، او داسې به خوشبویه وو، نرم وو، خوشبویه وو، یخ وو. نبی علیه الصلاۃ والسلام د پوندو غوښه ډېره کمه وه. دا د قیافي کتابونه داسې لیکي چې د چا پوندې تللې وي نو دی له کم عقل وي. د دې وجې نه زموږ ستاسو د متلونو کې مو وي د پلانکي عقل وي پوندو ته را رسېدلی دی. د پلونو پوندو والاو باندې د الله رحم وکړي. تاسو د خوشطبۍ خبره ده خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پوندو غوښه ډېره کمه وه. قدمونه یې دا ډېرو ښایسته او نازک او د کمې غوښې والا وو. نبی علیه الصلاۃ والسلام د فراخ سینې والا وو. سینه باندې ډېر ویښتنه وو. د نبی علیه الصلاۃ والسلام د بدن نور اندامونه ډېر ښایسته وو. القد والجسد د رسول الله صلی الله علیه وسلم قد او جسد. نبی علیه الصلاۃ والسلام د ډېر ښایسته قد او قامت والا وو. نه ډېر لوړ وو او نه ډېر ټیټ وو. او نبی علیه السلام نه ډېر پلن وو، نه ډېر چاغ وو، نه ډېر چیت پیت وو. په خلکو کې او په قوم کې درمیانه انسان، ښایسته انسان وو. نبی علیه الصلاۃ والسلام ته به چې کتل څوک به د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دیدن نه مړېدو. طیب راحته د نبی علیه الصلاۃ والسلام د بدن خوشبوئی، د نبی علیه الصلاۃ والسلام د اندامونو عجیبه خوشبوئی وه. انس رضی الله عنه وی قسم په الله باندې چې شرته مې مشک او عنبر داسې نه دي بوی کړي لکه څومره خوشبوئی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بدن او خولې کولو. جابر رضی الله عنه وی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې په کومه لار باندې تیر شو هغه لار به خوشبوئی وه، او خلک به پوهېدل چې په دې باندې د الله نبی تیر شوی دی. او چې چا به ورسره ستړي مشي وکړه ټوله ورځ مې په خپلو لاسونو کې او په زړه کې مې خوشبوئی لیدله. ام سلم رضی الله عنها به د نبی علیه السلام خولا دا په بوتلونو کې جمع کوله او د خوشبوئی په طور به استعمالوله. صفت المشي نبی علیه الصلاۃ والسلام به څنګه مزل کولو. نبی علیه الصلاۃ والسلام به په مزل کې اخوا دیخوا نه کتل، ځمکې ته مایل مزل به کولو. ډېرې منډې به نه والې او ډېر په قراره باندې به نه تلو، او په ایزار به ځان پسې نه راکش کولو لکه د بعضې خلکو چې دوړې جوړې کړي وي. او نبی علیه الصلاۃ والسلام به چې کتل نو هغه به په یو ځل باندې کتل، متکبرانه او د لویې په شکل باندې به نه کتل چې داسې په نخرو باندې خلک خلکو ته ګوري. نبی علیه السلام به چې روان و تا به چې دا د جیګ ځای نه ښکته راکوزېږي. الصوت والکلام د نبی علیه الصلاۃ والسلام خبرې، د نبی علیه السلام په آواز کې لږ بحا او قلاروالی و. نبی علیه السلام به ډېرې خوږې خبرې کولې، په عزت به خبرې کولې، د فائدې خبرې به کولې، بې فائدې خبرې به نه کولې، پوچې خبرې به نه کولې، سپکې خبرې به نه کولې. علامه ابو زید بکر بن عبد الله فرمایي وي فخاني وسلف علماء ندا نقل دي ويجنبوا مجالسكم البطون والفروج ويدي خبلوا مجلسون كي دبق اسم خبري مكوي يو دخيط ودو خوراك التا خوراك دسي دي التا دسي دي دا خوراك دسي دي دا خوراك دسي دي او الفروج دا عورتون خبري مكوي دا جماع ودا واتي خبري مكوي ويجنبوا مجالسكم الفروج والبطون ويدي خبل مجلسون ندا دوشينا اللي كي يو دا عورتون خبري دا جماع خبري د خزو د قیشات خبر یو بل د خوراک او د خېټو خبري تاسو نن مجلسونو باندې غوړو کی عزت مند وکړه د نبی رسول الله خبري به فائدې نوي هغه خبري به شایي کې به د دین او د دنیا او د آخرت خیر بو نبی رسول الله ډېر په فصاحت او په بلاغت باندې خبري کولی ډېر سلیسي خبري به کولی ډېر درمیانه خبري به کولی ډېر په قلاله خبري به کولی ډېر واضح خبري به کولی نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم جوامع الکریم پیش کړی دی یو یو خبره هغه د قانون حیثیت لري نبذة من أخلاقه در رسول الله صلى الله عليه وسلم مبارك أخلاق عائشة رضي الله عنها ويوي در رسول الله أخلاق قرآن دي نجيب قرآن من عمل كي القرآن وزسرنا شروك وين عجيب أخلاق عجيب سياسة عجيب تدبير عجيب نظام عجيب تعليم عجيب دعوة عجيب جهاد تا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نريتا تشكله دي تروز دا قيامت پر داس أخلاق داس تعليم داس سياسة داس قتال وجهاد داسه دعوت او تبلیغ څوک نشي پیش کولای او عزتمند زموږ استادو د سیرت د درسونو مقصد هم دا دی چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند د خپل ژوند وګرځو نبی علیه الصلاۃ والسلام همیشه به خوشاله د ملګرو سره مخامخ کیدلو نن نرمو اخلاق والو نبی علیه السلام بدشبه نه وو سخزره نه وو چغې وهونکی نه وو په بازارونو مجلسونو کې او اکثر وخت به نبی علیه السلام په مسکا کې وو او د حسین ابي ځان ډېر لري ساتلو او نبی عليه السلام به ډېر زر راضي کېدلو د شاله به خفه شو نبی عليه السلام به ډېر زر ته بېرته راضي کېدلو حسین بن حضر او عباد بن بشر ورته یو مسله راوړه نبی عليه السلام خفه شو چې دوی کله لاړل چا ورته شودي راوړې صحابه ورته ویلي بېرته راوګرځوئ دوی خفه شوي دي وي او نبی عليه السلام به فرمایل یا الله که ما چاته سخته خبره کړې وي هغه والا دعا او رحمت کوي سریع الفی تیر زر به نبی علیہ السلام راگرزی دلو تیر بزر راضی کی دلو نبی علیہ السلام با آسان کار غور کولو چی ترسو پر بگنا نوا چو مت آسان تیاوی او نبی علیہ السلام دے زان دے پار انتخام ندی اخشتے فا عائشہ رضی اللہ عنہا وی چی دا اللہ رب العالمین دے دن دے پار بے سخت انتخام اخشتو گو سکی دلو با رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د الله دین باندې غیرت کول غوسه کېدل به انتقام به اخیستو او د ځان لپاره به عفو بخره کوله نبی علیه السلام د ډیر عزت والو د ډیر حیا والو نبی علیه السلام به شاته نیغ نه کتل او شاته به داسې نه ویل چې دا د بد کار وکړو عامه خبره به کوله وکانه اعدل الناس ډیر د انصاف والو د خپلو دشمنانو سره په انصاف چلیدلې او عفوهم ډیر په ګرامونو په وینا کې په عورت کې په خوراک کې په ټول ژوند کې واصدقهم لهجه دلیر خسته لهجه والو دلیر لوی امانت والو د پیغمبرین له مخکې مخکې په ځوانۍ کې د امین لقب ګټلې وو او نهایت تواضع والو صحابه فرمای په مدینه کې ولې ونی خزوا نبی علیہ السلام به د لاس ته ولې او ورته به رجل دکیله نبی علیہ السلام به ورسره ناست په دې لار لاش د غلام او د مریه دعوت به قبلولو نبی علیہ السلام د کبر نه ډیر لري وو د وادي او د لوس کلک پوره کوونکی وو ډیر خپلوالی پالون کې وو دوستانه پالون کې وو ډیر د شفقت او د رحم والو وو خسته طریقه باندې ژوند یې کول د خپلوانو د ګاونډیانو د دوستانو سره په نهایت ادب والو وو ډیر د فراخ اخلاق والو وو د سپکو خبرو او د سپکو کارونو نه ډیر لري وو نبی علیہ السلام بلعن او طعن او عیب او پیغورنی شاته نه ورکولی جنازو ته به حاضر دو فقیرانو مسکینانو سره به کې راستو د مریانو دعوت به قبلولو او په خوراک او په لباس کې به لوی له غوره کوله او خدمت به کولو په کور کې او د ملګرو او چېرته خپل خادم نه دی بېزته کړی چې تا ولې دا کار کړی او ولې دې دا کار نه کولو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو کامل ژوند او یو کامل نمونه موږ ته پرېښې ده اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين الله رب العالمين دي من وتاسه پدی باندې عمل کول توفیق نصیب کی او الله رب العالمين دي من وتاسه کی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتباع او تابعداري پیدا کی.
جانا چتل دی جہانا پاسمانو کی پرشتو جڑلا فرما دینا باندی جوڑ غم دی دمکی غرونو او دستو جڑلا جانا چتل دی جہانا پاسمانو کی پرشتو جڑلا فرما دینا باندی جوڑ غم دی دمکی غرونو او دستو جڑلا پر اصحابانو دغم شپیوی فصل کو گرزی دل پر اصحابانو دغم شپیوی فصل کو گرزی دل مرغان ہوا کی پفر یادوا فرزم کلارو او کسو جڑلا فرما دینا باد جوڑ غم دی دمکی غرمو او دختو جڑلا جانا چت لیل دی جہانا فا اسمانو کی پرشتو جڑلا فرما دینا باد جوڑ غم دی دمکی غرمو او دختو جڑلا دہ جانو روپ سنو کی دمظلم خلقو دہ جانو روپ سنو کی دمظلم خلقو حسن حسین فاطمی با پڑی رام سوزا پا آہو جڑلا فرما دینا باد جوڑ غم دی دمکی غرمو او دستو جڑلا جانا چت لیل دی جہانا فا اسمانو کی پرشتو جڑلا فرما دینا باد جوڑ غم دی دمکی غرمو او دستو جڑلا پڑ زخم زڑو دگران بلال ترخیش بی تیری گی پڑ زخم زڑو دگران بلال ترخیش بی تیری گی لخ پلوطن روانی کی سڑی سمان بی پا مزلو جڑلا فرما دینا باد جوڑ غم دی دمکی غرمو او دستو جڑلا جانا چت لیل دی جہانا فا اسمانو کی پرشتو جڑلا فرما دینا باد جوڑ غم دی دمکی غرمو او دستو جڑلا چولی بی بیان تا حبیب پسر بسرو جڑی دی چولی بی بیان تا حبیب پسر بسرو جڑی دی لدنیا تلی محترم دی دم حبوب پاتح جرو جڑلا فرما دینا باد جوڑ غم دی دمکی غرمو او دختو جڑلا جانا چت لیل دی جہانا فا اسمانو کی پرشتو جڑلا فرما دینا باد جوڑ غم دی دمکی غرمو او دختو جڑلا پزا دویر شورا خورا پپیرا پست دل بل پزا دویر شورا خورا پپیرا پست دل بل دعون مری خود زر سر دی دب خاری طول حدیثو جڑلا فرما دینا باد جوڑ غم دی دمکی غرمو او دختو جڑلا جانا چت لیل دی جہانا فا اسمانو کی پرشتو جڑلا فرما دینا باد جوڑ غم دی دمکی غرمو او دختو جڑلا فرما دینا باد جوڑ غم دی دمکی غرمو او دختو جڑلا. مرغان دی پس پس ناختو کی چیغیگی او تنائی مرغان دی پس پس ناختو کی چیغیگی او تنائی او خر مزار تسپین بیرغ را پیگی او تنائی مرغان دی پس پس ناختو کی چیغیگی او تنائی مرغان دی پس پس ناختو کی چیغیگی او تنائی چولا پی می دا اوس کوستا تر قبر پوری راولې سوتې دا اوس کوستا تر قبر پوری راولې مړې مړې دې پګریوان باندې تويږي او تنه مړې مړې دې پګریوان باندې تويږي او تنه خو خل مزار دې سپین بیرغ را پیږي او تنه مرغان دې پښ
خو خر مزار دې سپین بیرغ
ربیگی او تنائی
مرغائی
پس ناختو کی چغیگی او تنائی
مرغائی
پس ناختو کی چغیگی او تنائی
خوخال مزار تستین بیراغ ربیگی او تنائی
مرغائی
ورونو شهید شوم لا دنیا زما ویني زما نکړې سودا زما
ورونو شهید شوم لا دنیا زما ویني زما نکړې سودا زما
اچي وم لاس باستا سوګري وانتا چی سارا وار شو ټول و می زانتا چی سارا وار شو ټول و می زانتا
مکړای خیانت مکړای جفا زما
ویني زما مکړای سودا زما
ورونو شهید شوم لا دنیا زما
ویني زما مکړای سودا زما کلا چی وار شي زما وکورتا پیغام می وایا کشر ورورتا
پیغام می وایا کشر ورورتا
را پر سی و نکړی زړا زما
ویني زما نکړی سودا زما
را پر سی و نکړی زړا زما
ویني زما نکړی سودا زما ورونو شهید شوم له دنیا زما
ویني زما نکړی سودا زما خیر کمر مئی می تندی خوڑا لئی سر می دخمن تا نادا ٹک کڑی
سر می دخمن تا نادا ٹک کڑی
پلا الہ الا اللہ زما
وینی زما نکڑی سودا زما
پلا الہ الا اللہ زما
وینی زما نکڑی سودا زما
ورونو شہید شوم لا دنیا زما
وینی زما نکڑی سودا زما
نن ملا راشا ورستی دیدار تا بیا باداری گی تنہا مزار تا
بیا باداری گی تنہا مزار تا
حبیب کڑا بخشش دعا زما
وینی زما نکڑی سودا زما
حبیب کڑا بخشش دعا زما
وینی زما نکڑی سودا زما
ورونو شهید شوم له دنیا زما
وینی زما نکڑی سودا زما
ورونو شهید شوم له دنیا زما
وینی زما نکڑی سودا